آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. یو ځانمرګ پرون په جلال آباد کې په امریکایي قواو باندې په حمله کې سلور ملکیان وژل دي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې دی په دې خوشاله دی چې کیوبا د امریکایي هیوادونو په عالي جرګه کې برخه اخلي، او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملو پرون په 14مه پرله پسې ورځ هم دوام ولرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د هغه معترضینو له خیمې لیدنه وکړه چې په زابل کې یو ډیر شوری ارغمل شو مسافرینو د خلاصون لپاره د 15 ورځو راهیسې د کابل په زرنگار پارک کې د مدري ټولنې د استازو او د ارغمل شو د کورنیو لخوا وهل شوې ده. په دې حق له رپورټ د نورو رپورټونو برسیره اوریدل مه هیروئ. خو د خبرونو نه وروسته اوس خبرونه چې طاهر سکسی او ځانزرانه یوسفزی درته وړاندې کوو.
یو ځانمرګ بم چېون کې پرون د جمعې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي قواو د موټرو کتار ته د موټر بم چاودنه کړې، څلور ملکي کسان وژلي او نور 12 کس زخمي کړي دي. د حمله د جلال آباد هوایي میدان ته نږدې سوي او طالبان ویل دي چې هغه دوی کړی دی. د ننګرهار د ولایت پولیسو یو نتاخ ویل دي چې د دې حملې ټول قربانیان ملکي وګړي وو او هیڅ کوم امریکایي عسکر ته تاوان نه دی رسیدلی. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې د موټر بم یو بل ځانمرګ حمله هم پروند جمعې په ورځ ناوخته د ناتو د قواو یو کتار ته وسوه، او د هغې په اړه هم طالبان ویل دي چې دوی دا حمله کړې ده. په لومړنیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو ملکي کس زخمي شوی دی. د بم چونې په درېیمه حمله کې چې هغه هم پروند جمعې په ورځ د غزنی په ولایت کې وسوه، لږ تر لږه 12 کس وژل شوي دي. د دې حملې ټول قربانیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو د یوې کورنۍ غړي وو. سمدستی چا سن دی ویلی چې دغه دریم حمله چا کړی ده.
امریکا د پاکستان هغه پریکړه غندلی ده چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې د حملو تراچ یو سر شپږ شپې د کسې وجل آزاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق جیفرد کی پرون د جمعې په ورځ ویل چې متحده ایالات لدې قبل زیات اندېښمن دي چې یوې محکمې زکیور رحمان لکوی په ضمانت خوشې کړی دی. لکوی چې په پاکستان کې ډیرا د لشکری طیبه د مبارزې ډلې یو لوړ پوړی کمانډان دی، د 2009 کال را پدې خو وروسته له هغه بندې شو چې په ممبئی کې د حملو له کبله چې شپېته ساعتې دوام وکړو د نورو شپږو کسانو سره ملزم شو. د لکوی ضمانت مخکې د دسمبر په میاشت کې هم یو ځل هغه وخت قبول شو چې په پیښور کې په یو تروریستي حمله کې 150 کسه چې زیاتره یې د ښوونځي ماشومانو وژل شول، او د دې حملې نه فقط 3 ورځې وروسته چې د هغه ضمانت قبول شو چې په ده باندې نړیوالو سخت انتقادونه وکړل. د هغه د آزادولو نه لږ مخکې هند د جمعې په ورځ په نوې ډلی کې د پاکستان استازی عبدالباسط وروغوخت او د دې پریکړې له کبله احتجاج ورته څرګند کړو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې دی په دې خوشاله دی چې کیوبا د اول ځل دپاره د امریکایي هیوادونو د مشرانو په عالي جرګه کې برخه اخلي. هغه دا وینا یوه ورځ مخکې له هغه وکړه چې د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره وګوري. جمهور رئیس اوباما پرون د جمعې په ورځ په پاناما ښار کې د ملکي ټولنې د مشرانو عالي جرګې ته په وینا کې وویل چې دی هیله لري هغه کوششونه به چې د کیوبا سره د ډیپلوماتیکي اړیکو د بیا پیل کېدو لپاره پیل شوي دي د کیوبا د خلکو ژوند بهتره کړي. د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار مرسیال بن رولز په دې عالي جرګه کې خبریالانو ته وویل چې ښاغلی اوباما او ښاغلی کاسترو به نن د شنبه په ورځ د غونډې نه بهر سره وګوري. هغه وویل چې د دوی د دې ملاقات جزئیات لا معلوم نه دي.
په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملو پرون د جمعې په ورځ په 14مه پرله پسې ورځې هم دوام ولرو او په پایتخت سنا کې د هغه وسلو په زیرمو باندې بمباری روانې وي چې هوسی شیعه یاغیانی استعمالوي. اینی شاهدینو ویلی دي چې دا بمباری د دفاع په وزارت او نورو ځایونو باندې چې د یاغي قواو لخوا کنټرولېږي او پکې یو نظامی کمپ هم شامل دی شوې دي. د یاغي قواو د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح ته وفادار دي. یاغیانو پایتخت سنا نیولی دی او کوشش کوي د یمن په جنوب کې د عدن لوی ښار هم ونیسي. د دې ښار دفاع هغه قواوې کوي چې راپرځول شوی جمهور رئیس عبدالرب منصور هادی ته چې نړیوال ملاتړ ورسره دی او د یمن نه تښتېدلی دی وفاداری دي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او دا هم نور خبرونه. د پاکستان پارلمان پرون د جمعې په ورځ په مطلق اکثریت یو پریکړه لیک منظور کړ چې غواړي دغه هیواد دی د یمن په شخړه کې به طرفه پاتې شي. که څه هم چې سعودي عربستان د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د حوثي یاغیانو په خلاف دغه هیواد په مشري په ائتلاف کې برخه واخلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پارلمان عاجل غونډه راوبلله چې د سعودي عربستان پر غوښتنې غور وکړي. سعودي عربستان د پاکستان څخه غوښتي وو چې د یمن په جګړه کې ورسره مرسته وکړي، عسکر، الوتکې او جنگي بیړۍ ورواستوي. په دې حق د پارلمان د غړو ترمنځ د 15 ورځو تودو بحثونو څخه وروسته پریکړه وسوه چې پاکستان باید د یمن په شخړه کې به طرفه پاتې شي. د پارلمان د غړو سره دا اندیښنې وې چې که پاکستان مداخله وکړي نو د پاکستان دننه د سنی او شیعه اتباعو ترمنځ به فرقی شخړې زیات شي او د گاوند هیواد ایران سره به اړیکې خراب شي. ویل کېږي ایران په یمن کې د حوثی یاغیانو ملاتړ کوي.
تاکل شوی د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری بلونی د ایران سره د زروي موافقې د چوکاټ پاړه د امریکا کانګرس ته چې دغه چوکاټ ته د شک پسترګ ګوري معلومات ورکړي. د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت د صلاحکار مرستیال بن رادز پرون د جمعې پر ورځ وویل چې کله چې ښاغلي کیری بلونی د امریکای کانګرس ته ځي نو د هغه سره به نور لوړ پوړي امریکایي مامورین هم ملګري وي. د دوانو ګوندونو سناتوران په دې باندې کار کوي چې د هغه لایحې د منظورېدو لپاره کافي شمېر رایې ترلاسه کړي چې کانګرس ته به دا موقع ورکړي چې د ایران د زروي پروګرام په اړه په هغه هیواد باندې د بندیزونو لری کول یا هغو ته دوام ورکول منظور کړي. روډز وویل چې کیری به کانګرس ته ووایي چې د ایران سره د مذاکراتو وخت یو حساسه موقع ده.
د امریکا د متحده ایالاتو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې هیلری کلینټن به د دې هیواد د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو په حق خپل فیصله په محلي وخت د یکشنبې په ورځ اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو دغه پخوانی وزیر به د دیموکرات ګوند لخوا جمهوري ریاست ته د ځان کاندیدولو لپاره د انتخاباتي مبارزې اعلان په یو آنلاین ویډیو کې وکړي. هغو منابعو چې د هغې په پلانونو خبر دي پرون د جمعې په ورځ وویل چې میرمن کلینټن به وروسته د آیوا او نیو همشایر په ایالتونو کې چې د رایګیری په وخت مهم ایالتونه دي تم سي. دا به د جمهور ریاست لپاره د میرمن کلینټن دوهمه هڅه وي. هغې یو ځل په 2008 کال کې هم جمهور ریاست ته ځان کاندید کړی و، مګر په ګوندي انتخاباتو کې د باراک اوباما په مقابل کې ماته وکړه او ښاغلی اوباما د ګوند خوا ونومول سو. خو دا ځل فکر کیږي چې میرمن کلینټن به په زیات اکثریت د خپل ګوند موافقه ترلاسه کړي. د خلکو د نظر معلومولو د سروې څخه ښکاري چې په سلو کې 43 خلک د هغې طرفدار او په سلو کې 23 تنه مخالف دي. که هیلری کلینټن د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخابات وګټي نو هغه به د دې هیواد لومړنی ښځینه جمهور رئیس وي.
د امریکا د کنساس ایالت د ټوب کاپیو سړی باندې په فدرالي محکمه کې دا تور لګیدل دي چې کوشش وکړو په یو نظامی اړې کې د موټر بم چاودنه وکړي. د امریکا د عدلی وزارت پرون دا هم وویل چې هغه دا کار د اسلامي دولت د ډلې سره د ملاتړ د دسیسي دیوې برخې په توګه کاوه. د وزارت وویل چې شل کلن جان بوکر پرون د جمعې پورز هغه وخت ونیول شو چې هغه او د فدرالي استخباراتو مخفي جاسوسانو دغه نظامی اړې ته نږدې سره وکتل چې یو بم چې هغه نو خبر چې جالي دی کیږدي. د امریکا د لوی سرنوال مرستیال کارلن ویل چې دا سیخکاری دل چې دغه مشکوک سړی غوښتل د اسلامي دولت په نامه دا حمله وکړي، په هغه باندې دا تور هم لګیدل دی چې غوښتل دغه ټیررستي ډلې ته مادي مرستې ورسوي.
او د امریکا د دفاع وزیر اشن کارتر چې د پنځشنبې په ورځ جنوبي کوریا ته رسیدلې ویلي دي چې د امریکا اردو دې تیاری نسی چې د غسیمې ته نوې وسلې واستوي چې پکې د سټیل بم غورځونکو الوتکې او د سمندري قواو بیلې بیلې کشتي هم شامل دي. مګر په دې اړه لا خبرې نه دي کړې چې د توغندیو د دفاع پر مختللې سیستم هم ځای په ځای کې کنه. شاګل کارټر د جنوبي کوریا د دفاع د وزیر سره تر کتلو وروسته د جمعې په ورځ یو غټ خبري کانفرنس ووي چې د توغندیو د دفاع د پر مختللې سیستم ځای پر ځای کول په اجنډا کې نه و شامل او واشنگتن تر اوسه لا د افریقا نه د کړې چې په نړۍ کې د دې سیستم د ځای پر ځای کول په اړه دي د چا سره خبري وکي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د هغه معترضینو له خیمې لیدنه وکړه چې په زابل کې د یو ډیر شو يرغمل شو مسافرینو د خلاصون لپاره د 15 ورځو راهیسې د کابل په زرنگار پارک کې د مدني ټولنو د استازو او د يرغمل شو د کورنیو له خوا وال شوې ده. په دې اړه د کابل نه ممتاز بهر رپورت را لګلې.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ د یو ډیر شو یرغمل شو مسافرو د کورنیو لغړو او د مدني ټولنو یو شمیر استازو سره په هغه خیمه کې ولیدل چې د دغو مسافرو د خلاصون لپاره د کابل په زرنگار پارک کې 15 ورځو راهیسې وهل شوی او هغه ته د یرغمل شو د خلاصون په برخه کې د حکومت له اړخه د جدي اقداماتو ډاډ ورکړ. اجرائیه رئیس د یو ډیر شو مسافرو د یرغمل نیونکو لخوا د 1200 بندیانو د خوشی کولو د وړاندیز په اړه وویل حکومت به پر داسې عمل لاس پوري نکړي چې یرغمل نیونه په افغانستان کې پر دود بدل شي. خغلی عبد الله اول په زابل کې د یو ډیر شو يرغمل شو مسافر د خلاصون لپاره به افغان حکومت له داسې اقداماتو کار واخلي چې له یوې خوا يرغمل شوی مسافر په خوندې ډول وژغورل شي او له بلې خوا هڅه کوي چې يرغمل نیونه په افغانستان کې پر دود بدل نه شي.
هر اقدامی که صورت میگیره هم سلامتی
هر اقدام چې تر سره کیږي ورکه بعد يرغمل شو سلامتیا په پام کې ونیول شي چې په سلامتی وژغورل شي او په ورته وخت کې داسې دود رامنځته نشي چې د نورو خلکو امنیت له ګواښ سره مخ کړي. خو په دې اړه کوم اقدامات چې تر ټولو خدي او کوم اقدام موږ خپل دواړو مخو ته نږدې کولای شي مشخص خبرې نه کوم.
هدف ما نزدیک بسازه مشخص صحبت نمیکنه.
دا يرغمل شو د کورنیو د یو شمیر غړو پر وینا يرغمل نیونکو د زابل د ولایتي شورا غړو ته ویلي چې د یو ډیر شو برمتشو مسافر په بدل کې د حکومت د هغوی 12 بندیان خوشی کړي. خو اجرائیه رئیس چې د يرغمل شو د خلاصون لپاره د حکومت د هلو زلو په اړه د رسنیو په وړاندې د يرغمل شو د کورنیو غړو ته معلومات نشو ورکولای له هغوی څخه وغوښتل چې د ملي امنیت د شورا په یو غونډه کې به ورته د ګډون زمينه برابر کړي. هلته به هغوی خپل غوښتنې وړاندې او په همدې توګه په دې برخه کې به د حکومت د هلو زلو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
ما زمينه را مساعد میسازم کې در جلسه
زمينه برابروم چې د امنیت شورا په غونډه کې د کورنیو یو شمیر غړي او یو دوه کسان له مدني ټولنو څخه راشي او څومره وخت چې تاسو ورته اړتیا لري باید تاسو صدر کړل شي او هر نظر او هر لاره چې تاسو فکر کوئ ګټور به ثابت شي له موږ سره شریک کړئ.
مفید واقع میشه شما در جریان قرار بدید.
نږدې دوه میاشتې مخکې یو ډیر شتنه مسافر چې له ایران څخه راستانه شوی و د کابل کندهار پر لوی لار د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د ناپیژند د وسلوالو لخوا برمته او نامعلوم ځای ته ولېږدول شول چې تر اوسه یې برخلیک روښانه شوی نه دی. لا دې مخکې ځینو رسنیو داسې راپور نخپاره کړل چې د دغو مسافرو له ډلې دوه تنه د يرغمل نیونکو لخوا وژل شوی دي. خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راپورونه رد کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاناما ته په یو دوه ورځې کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی دی. هغه به هلته د کیوبا د ولسمشر رال میسترو سره هم ملاقات وکړي. دا به په تاریخ کې لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو ولسمشران سره ګوري. زلیټیکا هاک په خپل رپورت کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې دي. په پاناما کې د امریکا د دغې تاریخي غونډې د شروع کېدو نه مخکې په کیوبا کې د حکومت د پلویانو او د یاغیانو ترمنځ نښتې شوې دي. نن د جمعې او سبا د یکشنبې په ورځ په پاناما کې دغه غونډه جوړیږي. د امریکا ولسمشر د جمیکا په پایتخت کینګسټن کې د کریبین سیمې د مشرانو سره وکتل. هغه په خپلو خبرو اترو کې ویل زما په دې روان کال کې او پر راتلونکي کال کې دغه توقعات دي چې مونږه د جمیکا او د کریبین سیمې د نورو هیوادونو سره خپل تعلقات خکړو او مونږه د دې سیمې د هیوادونو سره باوري اړیکې جوړې کړو او دغه به هله ممکنه وي چې مونږه خبرو اترو ته ادامه ورکړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه چې سپینه ماڼۍ د وزارت خارجه په هغه رپورت باندې غور کوي چې وای کیوبا دې د هغه هیوادونو د لیست نه لری کړي چې د ترګری ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاناما کې د کیوبا د ولسمشر رال کاسترو سره وګوري. د کیوبا خلک لمند دي چې د دوانو ولسمشرانو د ملاقات نروسته به د دغه دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې یو ځل بیا جوړ شي. د کیوبا یو زده کوونکی امل کاربلوزا وایي
May they come to an agreement because in my opinion the meetings that have been conducted
have کې د شي دوی یو موافقه ته سره ورسیږي ځکه چې زما په فکر په دغه ملاقات کې به پر ډیرو مهمو ټکو باندې خبري وشي چې پکې کیوبا د ترګرو د ملاتړو هیوادونو د لیست نه لری کول شامل دي. په دې برسره په کیوبا کې د بشري حقوقو وضعیت هم ښه شوی دی او په دغه مسله باندې هم خبري کیږي. خو زه په دې هم باور لرم چې په کار د دواړو هیوادونو د دین هم زیات نور څه وکړي چې د دواړو هیوادونو تعلقات چې تر ډېرې مودې نه خراب پاتې شوې دي بل اخره خشي. په کیوبا کې د کمیونیست حکومت پلویان په امریکا باندې اوس هم شک کوي. دلته یو ټیکسي ډرایور وایي
It will be very difficult to have a relationship with a person or a country that accuses you and has an illegal basis.
دغه سه هواد سره تعلق جوړول ډیره مشکله ده چې هغه پتا باندې مختلف الزامات لګوي او د ګوانتنامو په شانتي یو بدنامه جیل خانه لري چې هغه پتا باندې د ترګری الزام لګوي او امریکایانو ته اجازه نه ورکوي چې د کیوبا هواد ترشي. د اوباما حکومت کیوبایي امریکایانو ته اجازه ورکړې و چې هغوی کیوبا ته د خپلوان سره د ملاقات لپاره تللی شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر په شرایطو نرمولو باندې هم خبرې روانې دي. ترنو اوریدونکو سپام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. یو ځانمرګ بم چون کې پرون د جمعې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي قواو د موټر قطار ته د موټر بم چاودنه وکړه. سلور ملکی کسانی وجلی او نور دولس کسی زخمیان کړی دي. دا حمله د جلال آباد هوایي میدان ته نږدې شوی او طالبانو ویل دي چې هغه دوی کړی ده. امریکا د پاکستان هغه پریکړه غندلې ده چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې د حملو طرح چې یو سل شپږ شپېته کسی وجل آزاد کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاک جیفرت کی پرون د جمعې په ورځ ویل چې متحده ایالات لدې کابل زیات اندېښمن دي چې وی محکمې زکی رحمان لکھوی په ضمانت خوشی کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې دی په دې خوشاله دي چې کیوبا د اول ځل لپاره امریکایي هیوادونو د مشرانو په عالی جرګې کې برخه اخلي. هغه دا وینا یو ورځ مخکې له هغې وکړه چې د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره ګوري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملو پرون د جمعې پورس پښپاړه سمې پر لپسې ورځ هم دوام لرلو او په پای تخت سنا کې د هغه وسلو په زیرمو باندې بمباري روانې وي چې حوثي شیعه یاغانی استعمالوي. د پاکستان پارلمان پرون د جمعې پورس په مطلق اکثریت یو پریکړه لیک منظور کو چې غواړي دغه هیواد د یمن په شخړه کې بې طرفه پادشي. کسه هم چې سعودي عربستان د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د حوثي یاغیانو په خلاف د دغه هیواد په مشرۍ په ائتلاف کې برخه واخلي. ټاکل شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بلونی د ایران سره د زروي موافقې د چوکاټ په اړه د امریکا کانګرس ته چې دغه چوکاټ ته د شک په سترګه ګوري معلومات ورکړي. د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن روډز پرون د جمعې په ورځ ویل چې کله چې ښاغلي کیری بل اونۍ د امریکا کانګرس ته ځي نو د هغه سره به نور هم لوړ پوړي امریکایي مامورین ملګري وي. د امریکا د متحده ایالاتو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې هیلری کلینټن به د دې هیواد د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو په حق له خپل فیصله په محلي وخت د یک شنبه په ورځ اعلان کړي. د امریکا د کانساس ایالت د ټوپ کا په یو سړی باندې په فدرالي محکمې کې دا تور لګیدلی دی چې کوشش یې کاوه په یو نظامی اډې کې د موټر بم چاودنه وکړي. د امریکا د عدلي وزارت پرون دا هم وویل چې هغه دا کار د اسلامي دولت د ډلې سره د ملاتړ د دسیسی دیوی برخی پتوگا کون. او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر چې د پنځم به پورز جنوبی کوریا تر رسیدلې ویلې دي چې د امریکا اردو د تیار نسی چې د غسیمې ته نوې وسلې واستوي چې پکې د سټیلټ بم غورځون کې الوتکه او د سمندري قوا او بیلې بیلې کشتۍ هم شامل دي. مګر په دې اړه لا خبرې نه دي کړې چې د توغندیو د دفاع پر مختلف سیستم هم ځای په ځای کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د متحده ایالاتو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې هیلری کلینټن بل د هوا د 2016 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو په حق خپل فیصله په محلي وخت یک شنبه په ورځ اعلان کړی. متي الله عبد د راتلونکو انتخاباتو په حق یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته ورو.
د امریکا په سنا کې د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو وایي چې کېدای شي چې د دوشنبه په ورځ د جمهور ریاست لپاره خپل کاندید کېدل اعلان کړي. او په همدې مهال د امریکا په سنا کې د بهرنی چارو پالیسۍ په اړه هم خپل کارونه یاد کړي. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند لخوا دوه سناتوران تر اوسه د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید کېدو اعلان کړي چې یو پکې رون پاول چې د کنټکی ایالت ته او بل ټیټ کروز دی چې د ټیکساس سناتور دی. دوی هم په خپلو برنامو کې د امریکا بهرنۍ پالیسۍ ته ډېر زیات ارزښت ورکړی. سناتور پاول په دې نظر دی چې باید د امریکا عسکر د اوږدې مودې لپاره نورو ملکونو کې ماموریت ونه لري او د امریکا بهرنۍ مرستې هم باید محدودې اوسي. هغه وایي
I envision an America with a national defense unparalleled, undefeatable and unencumbered.
زما په نظر دا ډېر مهم وي چې موږ د نورو ملکونو د جوړونې په ځای خپل کور ته پام وکړو او د کور دفاع مو به ساري شي، ناقابله شکست کو او هیڅ حایب ونه لرو. سناتور پاول په خوا د ایران سره د اټومي پروګرام په سر د خبرو طرفدارو، خو اوس وایي چې د امریکا حکومت چې د ایران سره د اټومي پروګرام په سر هر معامله کوي باید چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو وړتیا او لیوالتیا هم ورسره ختم کړي. سناتور ران پاول په هغه وسلویت امریکایي سناتورانو کې هم شامل و چې د ایران مشرانو ته خط استولی او لیکلی و چې کچېر دوی د اوسنی حکومت سره کم تړون وک نو راتلونکي امریکایي ولسمشر به بیرته فسخ کړي. ځینې محافظه کار طرفونه چې د بهرنۍ په الیسۍ په اړه د سناتور ران پاول دریز یو څه نرم ګڼي، دوی د خپل یو تلویزیون د لارې د هغه د دریز غندنه هم کوي. د ټیکساس سناتور ټیټ کروز بیا د ولسمشر اوباما د بهرنۍ پالیسۍ نه راضي نه ښکاري او وایي چې د اسلامي دولت د ډلې او د ایران د اټومي پروګرام مقابل کې باید سخت دریځ ونیول شي. خاغلی کروز وایي
Imagine a president who says I will honor the constitution and under no circumstances will Iran
دا سی ولسمشر باید ولرو چې هغه د اساسي قانون ساتنه هم کوي او وایي چې په اس حالت کې به ایران ته د اټومي وسلو د لرلو اجازه ورنکي. امکان لري چې د جمهوری غختون کې ګوند لخوا راتلونکو میاشتو کې هم ځینې نور مهم مشران د کاندید کېدو اعلان وکړي چې په دې کې به یو په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن هم شامل وي. هغه وایي چې په تیر یو کال کې د امریکا بهرنۍ پالیسي ډېر مهم پړاو کې داخله شوې ده. جان بولټن وایي
I think that was evident to some extent in our last congressional elections in November last year.
The fikr kom chuno Congress pa te tir intikhabato ke hum khalko da baharane policy pa asas rai aur kridi aw hamda mafkura ba da kal shpar da pasa do zaram pa intikhabato ke nur ham qawi aw parakhashi. د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندیدانو ملاتړ کوونکي د ګوندنه هم انتخاباتو کې او هغه نه پس په دویمه دوره کې هم په بهرنۍ پالیسۍ باندې ډېر ټینګار کوي. د ټی پارټی په نوم د امریکا د یوې درېیمې ډلې غړی نیول هیوز وایي چې دا وخت موږ د نړۍ په څلورو مهمو برخو کې یو څه مشکل په زیاتېدو وینو او داسې بریښي چې موږ په دې انتظار کې یو چې دغلته څوک دغه اور ته تلای ورکي او بیا یو داسې ولسمشر راشي چې هغه رامخ کې شي او د 14 نه پس حالت کنټرول کړي. خو بیا د دې ډلې یو بل غړی پیټر براون وایي چې انتخاباتو په ورځو کې زیاتره خلک رایه ورکوونکي اقتصادي مسلو ته پام کوي. هغه وایي چې اقتصاد نه غټه مسله بله په امریکا کې نشته، کاغوي هم، خو اصل مشکل د خلکو اقتصادي مشکل دی چې باید رفع شي. یو څه تشویش به د بهرنۍ پالیسۍ په اړه اوسي، خو اصل خبره اقتصاد دی او چې اقتصاد د خلکو خي نو هغه بیا نور خبرو پسې نه ګرځي. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د بهرنۍ چارو پالیسي ډېر ارزښت لري، نو د امریکا اوسنی واکمن ګوند دیموکرات ګوند لخوا یو قوي کاندید کېدای شي چې مخې ته راشي، او هغه به د بهرنۍ چارو پخوانۍ وزیره میرمن هیلری کلینټن واوسي. میرمن کلینټن کېدای شي چې ډېر زر د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید کېدو اعلان هم وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا مخبوزات دون که توگه چرگندی که چه ده تشدد پلوی داله ایسل یا داعش مرگانی مبارزه پیل کرده چه طول حقا قومی و مذهبی داله چه ده دوی سره ده اسلام ده مسخکولو یا کلتوری مفکوری نشاری کوی. په خاصه توګه د هغې عقیدې په علته چې دوی پیروي کوي، شیعگان، عیسویان، ایزیدیان، اسماعیلیان، دروز او نور په زور اسلام ته را اړوي، وژني یې، له هغو سیمو نه وباسي چې د دوی ورنیکېګان نه پکې په سلګونو کلونه اوسېدلی دي، او په ځینو مواردو کې پکې په زرګونو کلونه اوسېدلی دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي نماینده مرستیال میشل سیسن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په منځني ختیځ کې د قومي یا مذهبي ډلو د زورولو او د حملو د قربانیانو په باره کې جوړه شوې خبرې وکړلې، او ویلې ځینې د تختولو سره مخامخ دي او نور جنسي غلامۍ ته مجبوروي. سفیر سیسن وویل د داعش ګواښ په کلتورونو، مذهبونو او سرحدونو باندې د اندازې نه زیات تیری دی. د اسلام قتلونه نه یوازې د سیمې د مذهبي اقلیتونو په خلاف دي، لیکن د ویلې د تیر اگست په میاشت کې د سوریې په ختیځ کې د عربو الشتعت د قبیلې 200 تنه عام قتل کړل. د اکتوبر په میاشت کې د عراق په لویدیځ کې د البو نمیر د قبیلې څو باندې 600 غړي، او د جون په میاشت کې د سپیچ په کمپ کې د عراق د هوایی قوات څو باندې 1200 عراقی شیعه محصلان توقیف کړل، چې دا ټولې پیښې دا حقیقت ثابتوي. سفیر سیسن وویل د مذهبي ازادۍ تقویه کول د جمهور رئیس اوباما لپاره لومړیتوب دی، او دا داسې یو مرکزی ارزښت دی چې په درسته نړۍ کې چې امریکا په ډیپلوماتیک تماس باندې اثر رسوخ لري، ځکه نو موږ غواړو چې د هغه چا سره مرسته وکړو چې د سل په شمول د افراطي ډلو د ګواښ سره مخامخ دي. په سوریه کې د جنجال د پیل کېدو نه راپه دیخوا موږ د ټولو هغو کسانو سره تقریبا 3.1 میلیارد ډالر بشری مرسته کړې ده چې د سوریې جنجال ورباندې اغیزه کړې ده. امریکا د بېځایه شوو عراقیانو ته د مرستې په رسولو کې لومړی هیواد دی چې د 2014 مالي کال نه راپه دیخوا یې څه باندې 219 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دغه مرسته د هغو کسانو سره کیږي چې ډېر ورته احتیاج وي، بېلې دي چې قومیت یا مذهبي عقیده په نظر کې ونیول شي. سفیر سیسن وویل نه موږ په دې عقیده یو، کله چې موږ د خپلو خلکو د برابرۍ ملاتړ کوو نو تر ټولو قوي هیوادونه یو موږ، او په درسته نړۍ کې هر یو هیواد باید د هر هغه کوشش په خلاف د چاپو په بدلولو کې چې په فرقایي یا مذهبي اساس باندې د کرکې تخم شیندي انستړ کې دونکي کوشش وکړي. یا هر څوک باید د برابر احترام، حیثیت یا هغه حقوق چې په هغو عقیدو باندې ولاړ وي چې دوی پیروي کوي احترام وکړي.
اوریدونکو زموږ خبرونه د ځای ختمیږي. نیم ساعت وروسته د تازه رپورټونو خبرونو سره بیا حاضرېږو. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه واورئ.